أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. دغه آيات كريمة د سورة النساء اول آيات دي. سورة النساء مدني سورة دي. يعني دا سورة تر هجرت ورست نازل سوي دي. کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة منورة مهاجر سو تر هجرت ورست الله عز وجل دغه سورة نازل کی او دغه سورة دلتا په ترتیب عثماني کې د قران کریم په اوسني ترتیب کې څلرم نمبر سورته دي. درې سورته تر دغه سورته مخکې دي. څلرم سورته سورۃ النساء دي. او په ترتیب نزول کې یعنی پر هغه ترتیب باندې چې څنګه د قران کریم نازل شوی دي په هغه ترتیب کې د نویم سورته دي. یو نوی سورته تر دغه سورۃ النساء مخکې نازل شوی دي. د نویم نمبر سورته ده. او د دې سورت یو سر شپږ اویا آیاتونه دي. څلورویشت رکوګانی د دې سورت په لومړنی آیات کریمه کې الله جل جلاله دوی مهمې خبرې کوي. یوه مهمه خبره دا ده چې الله جل جلاله و انسانانو ته د تقوا امر کوي. تقوا دا د ټولو شیانو هغه اساس دی، د دین اساس، د ژوند اساس و بنیاد، د ټول عبادات اساس و بنیاد تقوا. او دوهمه خبره الله جل جلاله چې مهمه خبره د انسانانو ته دا کی چې د انسانانو تاریخ انسان ته شي. د انسان سره دا سوال پیدا وي چې زه خو یو انسان یم، پلار مې انسان و، ورونه مې انسانان دي، زه د پلار زیږیدلی یم، پلار مې د نیکه زیږیدلی. دا ترتیب و سلسله د انسانانو پر دغه ترتیب را روانه ده. نو هغه اولین انسان به څوک و او څنګه به پیدا سوی؟ د انسانانو تاریخ الله جل جلاله په دې آیات کریمه کې شي. د انسانانو تاریخ او د انسانانو پیدا کېدل د تقوا خبره، دغه دوه مهمې خبرې دي چې الله په دې آیات کریمه کې بیان کړي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الناس، ای خلقو، اتقوا وبرجي ربكم درب سخخبل الذي هغرب خلقكم جتاس پیدا کری اس من نفس واحدة دی والنفس سخات ده هغرب سخ وبرجي جتاس ای طول دی و آدم سخ پیدا کری اس و خلق پیدا کری ده من ها ده ده نفس سخ زوجها بی بیدده بی حوا رضی الله عنها. ټول انسانان ای دی ونفس څخه پیدا کړی دي چې آدم علیه السلام دی، د ده زوجه بی بی حوا رضی الله عنها چې د ټولو انسانانو مور ده، هغه یې بیا د آدم علیه السلام څخه پیدا کړی ده. او وبس فرق کړی ایږي په مځکه کې تیتو فرق کړی دی منهما د دغه آدم او د هوا رضی الله عنهما څخه رجالا کثیرا ډیر نارینه ای جنې پیدا کړی دي و نساء او ډیر ښځې ای پیدا کړی. درې خبرې الله جل جلاله وکړې. ټول انسانان اې د آدم علیه السلام څخه پیدا کړی دي او د ده زوجه حضرت حوا رضی الله عنها دا اې د ده څخه پیدا کړی ده. او نور ټول نارینه او ښځینه چې په مځکه کې خواره واره کې دا یې بیا ټوله د دوی دواړو څخه پیدا کړي دي. اوس سړی ته سوال پیدا کېږي چې آدم علیه السلام څنګه پیدا شو او حوا رضی الله عنها څنګه د آدم علیه السلام څخه پیدا شو او دا نور انسانان بیا څنګه د دوی دوه څخه پیدا شول؟ په دې اړه باندې تا تفاسیر خورا ډېر تحقیقات کړي دي، بېلابېل نظرونه یې ورکړي دي او په احادیثو کې هم بیان راغلی دي. اول چې الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام جوړاوي نو د مځکې د خاورې څخه یې جوړ کړي. تفسیر لیکلی دي چې شپېته ډوله خاوره الله جل جلاله په خپل قدرت سره راجمع کړل. جبرائیل علیه السلام دا شپېته ډوله خاوره سره راټول کړل او خشته یې کړل او بیا یې د دغه شپېته ډوله خاورې څخه یو جسد جوړ کړي د آدم علیه السلام. دغه جسد او بدن چې جوړ کړي دغه جسد شپېته ګزونه و، شپېته ګزه، شپېته ګزه د کرباس ګز دا زموږ دېرش ګزونه راځي. البته دغه ګزونه چې دا نوي سانتي د پاکستانۍ ګز چې ورته وایي دغه نوي سانتي ګز راځي. دوه ګزه شرعي یعنی کوم ګزونه چې د ټوکره ګزونه دي هغه چې دوه ګزونه سره یو ځای کړي زموږ نوي سانتي ځینې جوړیږي، نوي سانتي. نو دغه سې شپېته ګزه شرعي آدم علیه السلام دا جسد یې اوږد و، نو زموږ په دغه اوسني عامو ګزو باندې به نو اووه ویشت ګزه یا به اته ویشت ګزه راځي شاوخوا. او دغه جسد چې جبرائیل علیه السلام د الله په امر باندې د الله په هدایت جوړ کړي دغه جسد اووه نیم ګزه شرعي یې بر و پلن و. اووه نیم ګزه نو زموږ درې ګزونه راځي د عام ګزونه. داسې جسد الله جل جلاله جوړ کړي. کله چې دا جسد جوړ کړي نو د دې جسد څخه وروسته بیا الله جل جلاله روح بخشي استي. څو ځایه په قرآن کې الله تفصیلي قصه بیان کړې ده، په هغه تفصیلي قصه یې دلته نه بیانوو، یوازې د آدم علیه السلام پر جوړ باندې خبرې کوو. بیا چې الله عز وجل روح بخشي استي نو آدم علیه السلام چې د اول ځل لپاره راکښېنستي ویې ترچل، ترچل خو پېژنې انشاءالله، او د ترچلو څخه وروسته یې بیا الحمدلله وویل. الحمدلله کله چې سړی وترچي نو څه به وایي؟ الحمدلله. او کبل مسلمان وترچل ته به څه ورته وایي؟ یرحمک الله. دا د مسلمان حق دی په تابعت دی، هر کله کې وترچل ته به ورته یرحمک الله وایي. آدم علیه السلام چې کله الله جل جلاله روح پکښي ایستي نو اول ځل چې راکښېنستي ویې ترچل او بیا یې الحمدلله وویل. نو کله چې دی راژوندی شو الله جل جلاله د ده څو اعزاز او اکرام وکړل. اول اعزاز او اکرام د ده ادا وکړي او دا نعمت یې ورکړي چې الله جل جلاله ټولو ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. ټولو ملایکو آدم علیه السلام ته سجده وکړه. دا اول نعمت و، دا یو ډول عزت ته آدم علیه السلام. دوم نعمت الله جل جلاله آدم علیه السلام ته دا ورکړي چې د جنت ژوند یې ورته برخه کړي، جنت ته یې داخل کړي. کله چې جنت ته داخل شو په جنت کې خوب نشته. خوب د څه لپاره دی؟ خوب خو د دې لپاره دی چې کله د انسان اعضا ستړي سي او ژوند څخه خوند نشي اخیستلی نو خوب یو ډول کیفیت دی پر انسان باندې راشي، نو بیا د اعضا د بدن دا هوسا سي. خو جنت الله عز و جل داسې جوړ کړی دی چې په اندامونو او اعضاو کې داسې قوت یشي دی چې هیڅکله ستړی کېږي نه، ستړیا ورباندې نه راځي. د همیش دپاره انسان ویښ وي او د الله د نعمتونو څخه خوند اخلي. هغه کیفیت بیا جلا دی. په جنت کې آدم علیه السلام و چې ناببره یو ډول د خوب حالت باندې راغی. کله چې د خوب حالت راغی نو الله جل جلاله د ده د چپت طرف پشتی څخه یو پشتی راویستل او د هغه څخه یې حوا رضی الله عنها جوړه کړه. حوا، حوا رضی الله عنها دا د آدم علیه السلام څخه داسې نه ده زیږېدلې چې اوس نو دا د آدم علیه السلام لور ده یا یې خور ده، داسې نه ده، بلکې ملائکو د آدم علیه السلام اپریشن وکړي او د ده د چپت طرف پشتی یې راوکښل، حوا یې ځین جوړه کړه. حوا ولی ورته وایي؟ حوا د حی څخه اخیستل سوې ده، دا هم د ژوندي انسان څخه جوړه سوې ده. د چپه پشتي څخه یې حوا رضی الله عنها جوړه کړل او الله جل جلاله ډېر عجیب ښایست ونه ورکړي. کله چې آدم علیه السلام را بیدار شو نو هغه اپریشن و، عملیات خدا سي نه دی لکه د ډاکترانو چې بیا به نو دوایو پیشکاری و زخمونه بولي دی، هیڅ نه دی په پوسه و، هیڅ د درد احساس نه دی کړی. کله چې راپورته شو حوا رضی الله عنها یې ولیدل او دا دا اول ځل و چې پر بل انسان باندې سترګې ولګېدلې، او دا اول ځل و چې پر یو ښځینه انسان باندې سترګې ولګېدلې. نو کله چې ده ورته وکتل یو بل انسان یې ولیدې، نو لاس یې ور واچوې، ملایکو غږ باندې وکړي چې مه مه لاس به نه وروړې، دا ستا په نکاح کې ده، ستا زوجه ده، خو هغه وخت یې تا ته لاس وروړل جایز دي چې ته د دې مهر وله ورکړې. ده بیا د ملایکو څخه پوښتنه وکړل چې مهر د دې څه شی دی؟ نو ملایکو ورته وویل چې د دې مهر دا دی چې ته درود پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ووایه. ستا په اولاده کې یو پیغمبر پیدا کیږي چې هغه سید الانبیا دی، د ټولو انبیا و علیهم السلام بهترین پیغمبر دی، پر هغه باندې ته درود ووایه. دغه د درود شمیره نو مفسرینو بیلابیلو لیکلې ده، چا درې واره درود ښوولی دي، چا اووه واره درود ښوولی دي، چا اوولس واره درود ښوولی دي، چا یو وار ښوولی دي. په هر صورت باندې حضرت آدم علیه السلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایه، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. درود چې پر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ووایه، نو دا د ده په نکاح کې داخله سوه، او په جنت کې د آدم علیه السلام او د هوا رضی الله عنها نکاح وتړل سوه. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د عرش لپاره واسطه دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې الله جل جلاله پیدا کړی دی، نو دا تمام عالم یې هم د ده د پاره پیدا کړی دی. قسم بعض غیر مقلدین دا وایي، وایي دا حدیث ضعیف دی، لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، و ای پیغمبره که ته ما نه وای پیدا کړی ما به د اسمانونه او مځکې نه وای پیدا کړی. نو بعض غیر مقلدین وایي دا ضعیف حدیث دی. یقینا دا ضعیف حدیث دی، خو قرآن هم دې خبرې ته اشاره کړې ده چې دنیا دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د روی پیدا شوې ده. قرآن ورته اشاره کړې ده. الله عز وجل په سورة هود کې فرمایي، وایي ما ټوله و اسمانه او مځکې دا په شپږو ورځو کې پیدا، د څه لپاره؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. تدي لفاره اسمانونا او مدك مقصود نوا، بلکې دا اسمانونا او مدك چې پیدا شو د دې مقصود انسانان و. د دې لپاره ليبلوكم، د دې لپاره چې ازمایښت وکي تاسو، ايكم احسن عملا، پتا چې کم یو ډیر شامل کی شامل والا پتا چې څوک دی. او اسمان او مدك دا پیدا شوی چې د انسانانو لپاره، په انسانانو کې بیا د هغه چا لاره پیدا شوي دي چې هغه احسن عملا وي، زیات شامل کوونکي وي. په ټولو انسانانو کې به زیات شامل کوونکي څوک وي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی دا اووه اسمانه اووه مځکې چې پیدا شوي دي، دا د احسن عملا چې زیات شامل کوونکي وي، هغه حضرت محمد رسول الله دي. دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره دا اووه اسمانه اووه مځکې پیدا شوي دي. نو قرآن هم دې ته اشاره کړې ده. نو حضرت آدم علیه السلام چې د حوا رضی الله عنها سره نکاح کول، ولور یې څه شو؟ ولور یې پر درود پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو حوا رضی الله عنها په دغه ترتیب الله عز وجل د آدم علیه السلام څخه پیدا کړل. تاسو که وګورئ د نارینه او د ښځینه فرق په دغه کې دی. تاسو د نارینه شتي وګورئ د یوه طرف او د دواړو طرفو، به جوړه جوړه وي، د رسته طرف ته به هم جوړه جوړه وي، او د شفه طرف ته به یوه پشتي کمه وي د نارینه ده، او د ښځینه پشتي چې وي هغه به د رسته طرف ته هم جوړه جوړه وي، او د شفه طرف ته به هم جوړه جوړه وي، د دواړو طرفونو پشتي به یې پره وي، د نارینه ده به یوه پشتي کمه وي. د نارینه ده دغه پشتي څخه الله جل جلاله ښځه پیدا کړې ده، حوا رضی الله عنها. په دغه ترتیب باندې د حوا رضی الله عنها پیدا کېدل وه. او د آدم علیه السلام ترتیب هغه څو چې مخکې بیان شو، دا چې نور انسانان الله فرمایي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فمزکه کې خواره وارس و دا انسانان د آدم علیه السلام او د حوا رضی الله عنها څخه. دا څنګه وو؟ نو په دې اړه باندې بېلابېل نظرونه راغلي دي. ځینې خرافات دي، بعض خرافات ما اورېدلي دي د بعض واعظانو څخه چې وایي د آدم علیه السلام او د حوا رضی الله عنها به یوه ورځ نه بله ورځ دوه غبرګولي اولادونه پیدا کېدل، نارینه او ښځینه. بعضې وایي چې سهار و ماښام به پیدا کېدل، خو داسې نه ده، بلکې د آدم علیه السلام او د حوا رضی الله عنها اولادونه چې پیدا کېدل دغسې ترتیب باندې وو، لکه لازمون او ستاسو عام عادت چې دی.
یو شده چه حامله گرزی نمیاشی بعد ای معشوم پیدا کیش هم دا غصی ده هوا رو دلن ها هم معشومان پیدا که دل البته غبر غبر بود طول اولادون چه دادم علیه السلام سیوی دی یو بناری نو بل بشجی نو ده هوا رو دلن ها شل واره شل بطن یعنی شل واره ای اولادون زیش بودی دی فارزیز که دو دو اولادون دی چه طول اولادون ایت سجویش سی شل نارینا شل شجینا بعضو ویدی چیا سلویش بطن زیشت حوارو دلن حاسوی دی سلویش نارینا سلویش شجینا فهر صورت بایدی داغ اولادون چی دا هوا او دا آدم علیه السلام چی زیشت دیدی دی تی تی بیاد اللہ هدایت ترسو چی کم بطن اولادون با وجه جدل نارینا او شجینا دا داغ دا دو نکاح سر حرام و ارور او خور بسن و کله چې په وزیشت کې به یو خور ورور سره پیدا شو دغه انجلی بیا چې بل واری کم الک وزیشت چې دغه سره نکاح جایز و دی دا سواله تر اکا زوی او لور یا د امه زوی او لور پر دا تفصیل باندې د دې نکاح جایز و نو بیا آدم علیه السلام د دې نکاح په خپل منځ کې ورکوله نو د آدم علیه السلام زامنان او لمسیان او کړوسیان او کوسیان تر داسې اندازې پورې چې آدم علیه السلام وفات کېدی څلوېښت زره اولادونه یې خپل لیدلې زامنانو لمسیانو کړوسیانو دلمسیانو لمسیانو په دا ترتیب باندې آدم علیه السلام ته الله اوږد عمر ونه ورکړی نو دغه درې خبرې چې الله جل جلاله وکړلې یا ایها الناس اتقوا ربکم ای خلقو وویرېږئ د خپل رب څخه الذي هغه رب خلقکم من نفس واحدة چې تاسو ای له یوه نفس پیدا کړي یاست نفس څنګه پیدا کړي بیان وو وخلق منها زوجها وخلق پیدا کړي د الله جل جلاله منها دغه نفس څخه زوجها جوړه د دې نفس چې هوا رضی الله عنها خبرې مو پکې وکړلې چې څنګه پیدا شو و بس او خارق کړي دي الله جل جلاله منهما د دغه نفس او د دغه زوج څخه د دې نفس یعنی آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنه رجال النارنا كثيرا دير ونساء شدي الله وسخ دير نارنا او دير شدينا في دار يا الله جل جلاله هو التقوى خبرتي واتقوا الله ده الله سخ هو بيرجي الله كم الله الذي هذا الله تساءلون تشتاس يود بل سوال كوي به فدغ الله سر يود بل تشتاس سوال فدغ الله سر كوي فدغ الله سخ هو بيرجي څنګه څوک چې ویو چاته وایي وایي زما سره مرسته وکړه که هغه نه ورسره کي وایي د الله دپاره یې راسره وکړه دا پلانکی شی زما څخه مه غواړه د الله دپاره دا احسان درسره وکړه الله وایي وایي تاسو د هغه الله څخه وویرېږئ چې د هغه الله په نوم تاسو یو د بله سوال سره وکړئ واتقوا الله وویرېږئ د الله جل جلاله څخه الذي هغه الله تساءلونه چې تاسو یو د بله سره سوال سره کوئ به په دغه الله سره په نامه د الله سره والارحام او تاسو یو د بل سوال وی پسی رحم محرم سره او وبریږي د پرې کولو څخه د سلې ته مقصود دی والارحام څنګه یو کس په بل چاته وای وای زما سره کومک وکړه په دې خاطر اکام نه ورور می نه وراره می نه ماما می نه نو خدای ماما تو په واجه مر سره سره وکړه پلانکې کار سره وکړه دا کا تو په واجه سره وکړه دغه ارحام نسبونه رشتہ داری قرابتونه الله وایدا داس الله څخه وویریږي چې تاسو دغه په نامه یو د بل سوال سره کوي او یا د ارحام و رشتو په وجه یو د بل سوال سره کوي دا یو مهمه خبره ده ارحام وسلای رحمی کول دا ډیره مهمه خبره ده بیخی ډیر احادیث پر شراغلی دي په قرآن کریم کې هم د دې یادونه سوې ده په سوره بقره کې الله جل جلاله فرمایي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله عز وجل فرمي وإذا قرآن داسي كتاب دي تفتيسر دير إنسانان قمرهان كيشي أو دير إنسانان سملار قبيلا كي أو قرآن سر شتوب قمراس وغير فاسقان بي فاسقان الله تاسو تعریف کړي فاسق ساته وای الله را شوولې دي فاسق که چا د فاسق پښتنه د څه وکړل نو ته په قران کې د فاسق تعریف ډیر ښه پیدا کولای شي الله فرمایي وای فاسقان چې دي الذين هغه کسان دي يمقضون عهد الله چې د الله وعده ماتي د الله وعده څنګه ده کله چې څوک مؤمن جوړ سي وای ما ایمان راوړي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وقبلت جميع أحكامه وأركانه ما إيمان پر الله را وردي پر طول رسولان را وردي پر ملائكه ومي إيمان را وردي پر طول أسماني كتابون ومي إيمان را وردي أو ما دا الله دا دين طول أحكام وأركان قبول كري دا وعدا خوكي چه سڑي مؤمن جوڑي جنو دا وعدا نكي چه دا الله طول أحكام دا قبل ومي او کو وای چې نه قبل او من خو ایمان نه دی په ایمان کې نه دی داخل په ایمان کې چې داخلي شي اولین به دا وعده کوي چې وقبل تجميع احکامه و ارکانه دا وعده یې وکړ ورسته بیا غلا کوي ورسته بیا درواغ وای ورسته بیا دوکه کوي ورسته بیا ازار وسی قتل کوي نو دا خدا د الله سره وعده کړی و چې وقبل تجميع احکامه هغه وعده یې ماته نه کړه ماته کړه دا فاسق دی چې دغه وعده ماتی فاسقان كم كسان دي الذين ينقضون عهد الله شد الله وعد ما في الله سر وعده وكي وإذا مؤمن يم وقبلت جميع أحكامه يا الله استعد دين طول أحكام وأركان من قبل كري رست بعد وعد ما ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل بل ده فاسق كار دادي چه سلائي رحمي چه الله ورباني أمر كري دي چه تاسو سلائي رحمي كوي ودبلا دغا سلائي رحمي دا قطع كيه دا د فاسق کوي چا که د قربانو سره سلسله رحم نه کول هغه کس فاسق دی چا که د الله وعده مات کړل هغه فاسق دی نور احادیث هم د سلسله رحم په اړه باندې راغلي دي او حدیث کې راځي او حدیث قدسی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله فرمایي ان الرحمن ان الرحیم زه رحمان ذات یم زه رحیم ذات یم او د سلسله رحمی د رحم دا لفظ ما د خپل نامه څخه جوړ کړی دی کچا سلی رحمی قطع کرل زبید خپل رحمت سخه قطع کم چا که سلی رحمی وصل کرل زبید خپل رحمت سره وصل کم سلی رحمی چا توائی سلی رحمی ستا کم قریبان چی دی تولا قریبان چی دی ستا ورون دی ستا وری ورون دی ستا ماما گان دی ستا دا اکا زامن دی او ستا دا اما زامن دی دا تولا ستا قریبان دی د دې ټول قربان سره بته سلې رحمې کې سلې رحمې سره سلې رحمې دا د کچیر د هغه د مال ضرورت سي او ستا پتوان وي مالک کومه و سره کې کچیر هغه مریضان سي پښتنې ته به ورته او کچیر هغه په کم مشکل اخته سي کومه و سره کې کله قرض ته وای قرض به ولا ورکه او کچیر مال ته ضرورت و نه لري ناروغان دي په څه وخت کې به حتمن ورځي د دې د خیر خبر حال به اخلي چې دې په څه حال کې ژوند کې ستړي دي خوشاله دي فابد دي مسکینان دي شتمن دي دغه څه پښتنه ورتلل دا لازم دي په تا باندې کله چا قریب او دیس ورلې نه پښتنه نه باندې وخت غاړي باندې زموږ یو استاد حکایت کاوه چې هغه بیا د خپل استاد څخه نقل کاوه چې په تیره زمانه کې په نبوي مسجد کې یو دوه دوستانو انډیوالانو ډېر محبت یو د بل سره درلودې دواړو خپل ژوند د نبوي مسجد خدمت ته وقف کړی وو یو هم دا ویلي وو چې زه نور د دنیا کار نه کوم اولادونه نه کوم پیسې ګټل نه غواړم دلته په نبوي مسجد کې اوسېدم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې خدمت کوم صفایي کوم او د پیسو غوښتنه نه لرم آینده که دلیه ما ته څه د خوراک شی ورسېدې ښه ته ښه کوم زه ژوند وقف کوم ابل هم داسې ژوند وقف کوم نو د شلو کالو وروسته دغه یو انډیوال یې وفات شو کله چې وفات شو نو د څو ورځو وروسته دغه بل انډیوال په خوب ولیدې نو په خوب کې ورته وویل چې څه حال دې دی دغه مړي په خبرې ورسره وکړلې چې وفات شوی دی ول زه سخت په عذاب باندې اخته یم نو ده ورته وویل چې ته ولې په عذاب باندې اخته یې تا خو ټول ژوند د الله و دین ته وقف کړی وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې پاکولو ته دې وقف کړی وو ولې عذاب در باندې راغلی دی ده ورته وویل چې عذاب خو په دې وجه را باندې راغی چې زما خو نور بد عملي نه وه خو زما په ژوندانه کې ما یوه خور درلوده زما چې دلته دا شل کاله وقف کړی وو په دا شل کاله زه پوښتنې ته نه یم ورغلی حال مې نه دی اخیستی لیدلې مې نه ده پشتنه می نده وربانی کری چه مړه به یې ژوندی بوی په ښه حال کې وي په بد حال به یې. نو د هغه خور په حق باندې زه نیول سوی یم. که چیرې هغه خور ما ته عفو وکړي نو زه به حتما د عذابه څخه خلاصم. بیا دغه مدت چې د دغه بل ملګري سره په خوب کې خبرې کړې دي نو په خوب کې هغه ځای وشار و ځای ورته ښوولی دي چې هلته د دغه وفات شوي سړي خور ده. نو کله چې دا بل ملګری په نبوي مسجد کې خوب ولیدی دغه انډوال یې په عذاب و او د خور په اکې نیولی و سهار چې راکښېدستی په خوب کې ځای ده ځینې معلوم کړی و نو دسې هغه ښار ته ولاړی هغه کلي ته ولاړی. نو په هغه کلي کې دغه خور کور یې پیدا کړي. نو هغه یوه سپین سرې ښځه وه. نو ټوله ورځ به یې دا کار و سهار به سرای دروازې ته راوتل یو وار به یوه طرف ته کتل بیا به بل طرف ته کتل. په دغه حالت کې دی باندې رالی. نو بارې ورته وویل چې خورې ته ولې دغسې ګورې یوې خوا بلې خواته. نو هغه سپین سرې ښځې ورته وویل چې ځکه زه ګورم چې زما یو ورور شل کاله لابد ورک دی هېڅ د ژوند او د مرګ درک یې نه دی معلوم. نو دغه قرابت خو یو خاص رشته ده چې الله د زړونو په منځ کې وصل کړي دا په طاقت باندې د چا نه ده. که څوک وایي چې زما سره ورور محبت نه لري دا مه ورسره منه. که یو چا وویل چې زما سره زوی محبت نه لري دا مه ورسره منه. که یو اولاد درته وویل چې زما سره پلار بد ما سره محبت نه لري دا مه ورسره منه. دا الله یو فطرتي شی دی انسانانو په منځ کې اچولی دی. نو په هر صورت باندې نو دی پوه شو چې دا هم هغه ښځه ده. نو بیا یې فکر وکړ چې که اوس ورته ووایم نو دا به ډېره وځورېږي. بیا یې ماښام ورته وویل شپه یې په دغه کور کې وکړم چې ستا ورور دغسې وفات شوی دی او دغسې ستا په حق باندې نیولی دی. نو بیا هغه خور معافي ورته وکړل دعا یې پسې وکړل خیرات یې پسې وکړل. په هر صورت باندې دا تفصیلې کیسه وه. دا مې تر صله رحمې پورې دی استاد حکایت را نقل کړي چې صله رحمې دومره اهمیت لري چې شل کاله یو چا خپل ژوند وقف کړی نبوي مرشد ته و بیا هم صله رحمې قطع کړې و الله عز وجل په عذاب کې. بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله عز وجل فرمایي که چا قطع د صله رحمې وکړل زه به د خپل رحمو څخه قطع کړم. که چا د قریبانو سره صله رحمې نه کول پوښتنه یې نه ورباندې کول د هغوی حاجات یې په نظر کې نه نیول الله فرمایي زه به دا سړی د خپل رحمت څخه لرې کړم. نو مهمه خبره دا ده چې قطع د صله رحمې به څوک نه کوي او مؤمن مسلمان به د خپلو قریبانو سره صله رحمې کوي. حدیث شریف کې راځي که چیرې څوک صدقه وکړي یو چند ثواب دی که ناولده کس ته ورکړي او که چیرې په قریبانو کې یو احتیاجمند کس موجود وي و هغه ته صدقه ورکړي الله ورته دوه مقام ورکړي دوه مرتبې او درجې ورکړي. نو صله رحمې ډېر مهمه ده ذکر الله عز وجل فرمائی تو ذائق قرآن کی فرمائے دیتا واتقوا اللہ وبرجید اللہ عز وجل سخرا الذي اغا اللہ تساءلون جتاس سوال کوئی یود بلبی فنامد اللہ سرا والارحام او وبرجید فرقول سخرا در سلی رحمی ان اللہ بشک اللہ جل جلاله چدی کان دی علیکم برتاس بانی رقیبا ساتم کی دی. الله جل جلاله دلته یو بل مهم حکم بیانوي هغه دا چې مرګ ژوند د الله په قدرت کې دی. خو الله جل جلاله دومره مهربان ذات دی که یو انسان فکر وکړي چې الله رحم او مهرباني او په خپل فکر و ذهن کې را ملاحظه کړي نو دا به ورته ثابت شي چې ټول عمر زما دپاره الله کافي دی. تاسو وګورئ یو ماشوم چې پیدا شي دومره ناتوانه یو مشت ځانه نسي شړلی خو الله جل جلاله د مور د پلار په زړه کې د ماشوم سره دومره محبت راچولی دی چې سهار او ماښام ستړیا یې پر ځان تېروي دغه ماشوم ته خوراکه ورکوي دا ماشوم ته د یخ څخه حفاظت کوي د ګرمۍ څخه حفاظت کوي د ناجوړۍ څخه حفاظت کوي دواوې ورته راوړي ټول اسباب وسایل ورته برابروي الله یې په زړه کې محبت راچولی دی. نو کله چې یو انسان قوت والا سی زوان سی فکر کار کی عقل کار کی ارت اسباب و وسائل لري نو دلته بکله د لوجه مرس چې په هغه ماشوم توپ کې نمرې څومره ماشوم دی نو په دومره قوت کې بچیر مرس. په هر صورت باندې دا ماشومان چې الله جل جلاله یې د پلار او د مور په زړه کې محبت راچولې کله چې نابالغ ماشوم پلار او فات سي د ماشوم ته یتیم ویل کیږي. په انسانانو کې کچیره پلار د ماشومانو د نابالغ ماشومانو مرسي هغه ته یتیم ویل کیږي. د بالغ چا که پلار مړ شي هغه ته یتیم نه ویل کیږي. او په حیوانانو کې بیا چې د حیوانانو کې مور د یو حیوان مړه شي، کوچنی حیوان وي د هغه مور مړه شي، نو هغه ته بیا یتیم ویل کیږي. په انسانانو کې واغه چا ته یتیم نه ویل کیږي چې مور یې مړه شوي، بلکې واغه چا ته یتیم ویل کیږي چې پلار یې مړ وي. کله چې پلار مړ شو دغه ماشوم د سر سایوانو الله ورته پیدا کړی و، د ده کفایت یې کاوه، د ده د رزق برابروالی یې کاوه. نو دی ماشوم وي خپل رزق پیدا کولی نسي، او یو داسې څوک نه وي چې د ده پر سر لاس تیر کړي، رحم و شفقت ورباندې وکړي، د ده کوم مال چې د پلار سمه وروسه پاته شوی د هغه حفاظت وکړي. الله یې دغه اولیاو ته نصیحت کوي، نصیحت کوي. اولیا څوک دي؟ اولیا د ولي جمع ده، د دا یتیمانو ولي. که چیرې پلار نه وي اکا یې پاتې وي، د اکا د دې یتیمانو ولي دی. که وي اکا نه وي مشر ورور وي، هغه د دې ماشومانو ولي دی. اول تر ټولو مخکې ولي نیکه دی، د پلار پلار. که چیرې پلار وفات شي، د پلار پلار بیا ولي دی. دغه اولیاو ته د یتیمانو الله وصیت کوي، وایي تاسو یتیمانو ته خپل مالونه ونه ورکوي، تاسو خپل مالونه د دوی د مالونو سره مه ګډوئ. او داسې مه کوئ چې د یتیمان چې هغه په عقل او په فکر کې هم ناتوانه دي، په قوت کې هم ناتوانه دي، چې تاسو خپل ښه شی واخلې او خبیث شی دي ته ولا ورکړي، دا کبیره ګناه ده. وروسته بیا ځای آیتونه راځي، الله جل جلاله په دا پسې رکوع کې د یتیمانو په اړه باندې خورا ډېر ټینګار کوي. په هغه ځای کې بیا تفصیل باندې وکړو، ډېر احادیث هم پکې راغلي دي چې د یتیمانو مال خوړل کبیره ګناه ده. خو دلته الله جل جلاله بیان کوي، وروسته بیا تفصیل راځي. وآتوا اليتامى وآتوا تصورك اليتامى يتمار أموالهم مالنا ددي ولا تتبدلوا تاسو ما بدلوي الخبيثة خبل فليت شيء بالطيب فاك شيء سهل چه تاسو را ولارسي خبل خبيث أو ناكار شيء واخلي خبل خبيث أو ناكار شيء دي تواركي أو ددي سخ الطيب أغوار شيء واخلي. مثلا يو سنوي دي لس كمزوري بسنة لغي دي يتم دي لس شب سنة دي دی هغه لس شک سونه ځینې واخلي، دا خپل لس خبیثو کمزوریو سونه ونه ورکړي. ولا تأکلوا تاسو مه خورئ اموالهم مالونه د دوی الی اموالکم سره د مالو د دوی مالونه خپل د دوی د مالونه سره ګډ مه خورئ. ان بېشکه هو دا کار چې دی کانه دی حوبن ګناه ده کبیره ډېره لویه ګناه ده. صدق الله علی العظیم.